د افغانستان پخوانی ولسمشر د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه یو فرصت بولی. په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی وړاندې کوم د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو. لومړی مرابولم د دې سات خبرونو ته. په کندهار کې د اتل قلی اردو د لوا قمندان له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی. قطر په مسکو کې د افغانانو د غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ او د امریکا او اسرائیلو د ملي امنیت سلاکارانو د ایران او سیمه ییزو مسئلو په اړه خبرې کړي. د خبرونو تفصیل. 215 اتل قلی اردو تایید کړی دی چې د دې قلی اردو د لومړی پلی لوا قمندان ډګروال مزمل ساپی د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د اتل قلی اردو د رستیزوال بریج جنرال عبدالمتین حسنخیل رسنیو ته ویلي چې ډګروال ساپی تیره شپه له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی دی. ښاغلی حسنخیل په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د کندهار په پنجوایي ارغنداب او ژیړي ولسوالیو کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې روانه ده. په کابل کې د پاکستان سفیر یو ځل بیا پر هند تور ولګاوه چې د افغانستان خبره په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو د تنظیم لپاره کاروي. احمد منصور خان دا تور له آزادي رادیو سره په مرکه کې ولګاوه.
Unfortunately, India has been engaged.
لپاره مرغه هند افغانستان له خاوري او جنو عناصر څخه پاکستان ته د جنو تروریستي ډلو په وسیله د تروریستي فعالیتونو د وړلو لپاره کار اخلي.
نوی ډیلی او کابل له څو لسیزو راهیسې پر پاکستان پرلپسې تورونه پوري کوي چې د افغانستان او هند دولتونو مخالفو افراطي ډلو ته په خپله خاوره کې مرکزونه جوړ کړي او وسله والې روسي. خو پاکستان هم په وروستیو څو کلونو کې ورته تورونه لګولي او ویلي دي چې هند پاکستاني طالبان او بلوڅ بلتون پال د افغانستان په خاوره کې روسي. قطر په مسکو کې د بین الافغاني خبرو د راروانې غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون په دوحه کې له خپل روس او ترک سیالانو سرګی لاوروف او مولود چاوس اوغلو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د قطر او روسیې ترمنځ منظم تماسونه او همغږي شته. د وویل د افغانستان د سولې نورو غونډو ته په دوحه کې د سولې له پیل شوي بهیر سره د سیالۍ په سترګه نه ګوري. آل ثانی وویل چې پر عکس دا ډول غونډې د قطر د خبرو پر بنسټ د سولې پروسه لا پیاوړې کوي.
ايضا مشكورين في
مغلق بلو روسي دوستانو مننه کو چې په مسکو کې بین الافغاني خبرو ته د قطر یو استاذ هم وربللې. د دې حقیقت سرګندونه کوي چې د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو تګلوري په دوحه کې د روانو خبرو پر بنسټ ټاکل کیږي. په دې بهیر کې ټول ښکیل هیوادونه او په سر کې روسیا زموږ ملاتړ کوي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر همدار سیادونه وکړه چې د دوحې او مسکو اړیکې د سیمې د ټولو مسئلو په برخه کې پر اعتماد او شفافیت ولاړ دي. ټاکل شوی دی چې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې بیټنګ ته دوام ورکړي. د لوبډلې پرون 50 منډې وکړې او هیڅ لوبغاړی ونه سوځید. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه ټیسټ لوبه کې 545 منډې وکړې. په داسې حال کې چې څلور لوبغاړي سوځېدلي وو، سیالي لوبډلې ته د بیټنګ بلنه ورکړه. افغان لوبغاړي به نن هڅه وکړي چې د سیالي لوبډلې زیات لوبغاړي ژر تر ژره وسوځوي. جرمنی د منځنی ختیځ په اړه د واشنگتن د نوي سیاست هرکلی کړی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون پنځشنبه په پاریس کې وویل امریکا د فلسطینیانو او اسرائیل د کرکېج په مسأله کې د دوو دولتونو د تاسیس حل لار غواړي. هغه زیاته کړه چې دا د جرمنی لپاره هیله بخونکې خبره ده. ښاغلی ماس دا څرګندونې د فرانسې د بهرنیو چارو په وزارت کې په هغه غونډه کې وکړې چې د فرانسې، مصر او اردن د بهرنیو چارو وزیران هم حاضر ول. د دې څلورو هیوادونو په ګډون ډله په فبروري میاشت کې د مونشن په امنیتي کانفرنس کې جوړه شوه او تر اوسه څو ځلې غونډې کړې دي. د متحدو ایالاتونو او اسرائیلو د ملي امنیت سلاکارانو د لومړي ځل لپاره د ایران او نورو سیمه ییزو مسئلو په اړه خبرې وکړې. دا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان او د د اسرائیلي سیال میر بن شبات ترمنځ لومړنۍ مشورتي ستراتیژیکه غونډه وه. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا حکومت نه غواړي د ایران اتمي موافقې د راژوندي کولو په هڅو کې اسرائیل خفه کړي. د ولسمشر بایدن امنیتي ټیم د ایران په برخه کې له اسرائیلو سره تماسونه زیات کړي دي. ښاغلی سولیوان له دې غونډې مخکې د ایران په اړه له بن شباد سره لږ تر لږه دوه ځلې اوږدې خبرې کړي دي. اروپایی کمیسیون د امریکایی شرکت جانسن ان جانسن د کمپنۍ واکسین ته د اروپایی ټولنې په بازارونو کې د خرڅلاو اجازه ورکړه. د اروپایی کمیسیون مشر اورزولا واندرلین د اروپایی ټولنې د درملو د کیفیت ارزونې د کمیسیون لخوا د دې واکسین له تاییدیدو وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل، لا خوندی او لا غیزمن واکسینونه بازار ته راځي. د جانسن او جانسن واکسین یوازې یو ډوز تطبیقیږي. میرمن واندرلین زیاته کړه چې د ورکل شویو فرمایشونو په اساس به په اروپایي ټولنه کې له 200 میلیونو زیات خلکو ته د کورونا وایرس په وړاندې واکسین ورکړل شي. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د واکسیناسیون بهیر چټک کړي. له دې مخکې د فایزر، بیو انټیک، استرازینیکا او مدرنا واکسینونو ته هم په اروپایي ټولنه کې د تطبیق اجازه ورکړل شوې ده. زموږ خلک آزادي رادیو اوري. په افغانستان کې د پاکستان سفیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی، خو په عین حال کې وایي چې د سولې په بحثونو کې یوازې د افغانانو ونډه ټاکون کېده. له بلې خوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو یا پریښودو په برخه کې مسؤلانه پریکړه وکړي. په دې اړه جزئیات احمد تکل په راپور کې واوري.
پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی او وایي چې په ترکیه او روسیه کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د جوړیدونکو غونډو هرکلی کوي. په کابل کې د پاکستان سفیر احمد منصور خان لازادی رادیو سره په مرکه کې وویل هغه پروسه چې متحدو ایالاتونو یې طرحه د روانو څو اونیو او میاشتو په مخه چمتو کړي، هدف یې د سیاسي حل لارې پرمختګ دی. خو ښاغلی خان په عین حال کې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو کورنیو اړخونو ونډه ټاکونکې او مهمه وبلله.
We believe that the proposal provides a
مش باور لرو چې دا طرحه د بین الافغاني خبرو لپاره یو هر اړخیز چوکاټ لري. خدا چې په دې طرحو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکي، سیاسي جوړښت او د یو هر اړخیز او دایمي اوربند لاري د جګړې د پایته رسولو لپاره کوم د لارې نقشه وړاندې کیږي، پر دې ټولو باید په بین الافغاني خبرو کې موافقه وشي.
منصور خان وویل چې پاکستان په تیرو څلوېښتو کلونو کې نه یوازې د طالبانو بلکې د ټولو افغانانو میلمه پالنه کړې ده، خو هغه ټینګار وکړ چې اسلام آباد پر طالب مشرانو هومره نفوذ نه لري چې فشار پرې راوړي. د پاکستان سفیر وایي چې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په ترکیه او روسیه کې پر روانو غونډو کې پاکستان ته هم بلنه ورکړل شوې ده او یادونه یې وکړه چې هیواد به یې په ډېره لیوالتیا برخه پکې واخلي. په داسې حال کې چې په ترکیه او روسیه کې د غونډو د جوړېدو بحثونه تاوده دي، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دې غونډو لپاره د جدي تیاریو غوښتنه کړې. ښاغلی کرزي پرون پنجشنبه له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې باید دوام وکړي څو ښکېل اړخونه یې نتیجه د استانبول په غونډه کې که څه هم دقیقه نیټه یې تر اوسه نه ده روښانه شوې وویني. خو پخوانی ولسمشر په عین حال کې پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د پای ته رسولو یا دوام په برخه کې مسؤلانه پریکړه وکړي.
دا د امریکا او متحدانو لپاره یې چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ښکېل و خورا زیاته مهمه ده چې مسؤلانه عمل وکړي. نو د افغانستان د سولې لپاره مسؤلانه وتل او مسؤلانه پاتې کېدل هغه مسایل دي چې موږ باید د افغانستان د خلکو اړتیاو ته په پام سره په دقت سره غور پرې وکړو.
په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحد ایالاتونه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او ملګرو ملتونو ونډه پراخه شي. خو انتونی بلینکن دا یادونه هم کړې چې امریکا تر دې دمه له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې خبریالانو یو ځل بیا د خپل امنیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. د اندېښنې په داسې وخت کې ځینو خبریالانو له آزادي راډیو سره شریکې کړي چې د خبریالانو د ملاتړ یو بنسټ په خپلې نوې سروې کې ویلي چې د رسنیو د کارکوونکو شمیر کم شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت د ټولنیزو فعالانو په ځانګړې توګه د خبریالانو په نښه کول او ترورول خبریالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي. خبریال خدیجه محمدی او خبریال کمال افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ لپاره ډېر اندېښنه ورته ځکه چې په ډېر مشکل او په ډېر ستونزو سره موږ راځو په رسنۍ کې کار کوو او دا تهدیدات چې ډېر کیږي نو دا زموږ لپاره د اندېښنه ورته
په ټوله کې زه هم دا تاییدوم چې د حکومت دغه سطحي برخورد د خبریالانو د قضیو سره بالخصوص دغې د وژنو او د ترور د قضیو سره دا د خبریالانو د حکومت ترمنځ هم واټن رامنځته کوي. لکه څنګه چې پخوا د ولس او د حکومت ترمنځ واټن رامنځته شوی او دغه رنګه به د ژورنالستانو د حکومت ترمنځ باندې واټن رامنځته کوي.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نایوای روان بد امنیتي وضعیت د دې لامل شوی چې ځینې خبریالان بهر ته ولاړ سي او ځینې هم په کور دننه بي ځای سي. دغه بنسټ وایي چې د دوی تازه سروې ښکاره کوي چې په تېر یو کال کې په هیواد کې رسنۍ زیاتې سوي خو د رسنیو د کارکوونکو په شمیر کې کموالی راغلی. د نه اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر وایي چې د دوی سروې تر ډیره په 5 ولایتونو متمرکزه وه.
د ولایت ننګرهار خبرنگاران زن 40% حضورشان در رسانه ها کم شده.
په ننګرهار کې 40% پر رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. په هرات کې موږ په رسنیو کې د ښځو د کمرنګ حضور شاهدان یو. دا ښکار کوي چې ډیری رسنۍ ښځینه کارکوونکې نه لري. په کندهار کې 90% په برخ کې 40% پر رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. څلور عمده ولایتونو کې د ښځینه او خبریالانو کموالی ته په پام سره په کابل کې بیا په رسنیو کې د ښځو حضور 15% زیات شوی.
خلخلی خلبتګر وای چې په افغانستان کې 10% خجنه خبریالانې پر رسنیو کې کار کوي خو د ټولو قربانیانو 40% خجنه خبریالانې جوړوي. دا ښکاره کوي چې تر ډېره حمله کوونکي خجنه خبریالانې هدف ګرځوي. ورستی ارقام ښکاره کوي چې په دې وروستیو 3 میاشتو کې 10 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل سوي چې 4 یې مېرمنې وې. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم په همدې خبریالانو کې شامل و چې د روان مریض کال د عقرب په 2 په موټر کې د مقناطیس سیمین په چاودنه کې ووژل سو.
ژوند
آزادي خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران لپاره پناه نه سمو پس مګه کینو.
آزادي رادیو 12.9 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د خبرونه په دوام کې رادیوي مجله لرو چې احمد شبر چمتو کړی ده.
آزادی رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبر يم، هر کله مو کوم. د خبرونه کې مو د نورستان لرغونی باغ اندربند ته ورولو. شاعر شفیق خپلواک وایي د وطن لوی غمیزې ته د شعر لمن تنګ ده.
دغه لوی پیښې داسې کنه لکه یوه تپه تیاره او یو کوچنی شمه باندې نه رڼا کیږي.
مینهپال بیا وایي شعر زموږ له تراژیدیو سره غوټه شوی.
ولې ما تر څنګ مینه هم پاللې ده.
په ازادي راډیو مجله کې د وژل شوې خبریالې ملاله میوند ورور یو بل ارمان هم در سره شریک وو.
کاش ملاله ژوندۍ وي او دای وړي په خپل لاسونو اخیسته وي.
شل کاله مخکې دغه شپې وي چې د بامیان بوتانو چې نږدې 1.5 کال یې سرونه هسکو باروتو ته سرونه ټیټ کړل. طالبانو د 1991 کال د کپ په 20 په بامیان کې د بودا دوی ستر مجسمه چې یوې 55 او بلې 50 متره لوړه وه ونړولې. ځینې څېړنې ښیي چې د بامیان وړه مجسمه په 1508 میلادي کال کې او لوړه یې په 1545 میلادي کلونو کې ودانې شوې دي. دا مجسمې د لرغوني یوناني بودایي هنر په سبک جوړې شوې وې چې دا سبک په ځانګړې توګه په افغانستان کې دود و. نږدې اته کاله وروسته تر دې پیښې وسلوالو په پېښور کې د رحمان بابا زیارت ته بمونه کېښودل. د هغه بابا مزار ته چې ویلې دي: ما خو نه دي څوک بېوجه آزار کړي، دا چې ما آزاروي آزار د چا دی؟ په افغانستان کې لا هم د نړولو دغسې هڅې نه دي درول شوي. روان کال د شاه حسین هوتکی د وخت د روحاني شخصیت ملا نوح بابا زیارت د وسلوالو له لورې په غزني کې ړنګ شو. خو داسې خلک هم شته چې د خپلو لرغونو ځایونو ساتنه کوي او همې پالنه کوي. په نورستان کې د اندربڼ په نوم لرغونی باغ د قومي ناغو له برکته تر اسلامي دورې مخکې او راوروسته روغ پاتې دی. د دې باغ په اړه ویل کېږي چې 4000 کاله پخوانی دی. دا سجرړو خبریال مو دې بڼ ته ورولي.
اندرکوند یا اندربند د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړه ساحه کې له زرګونو کالو را په دېخوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پخواني کافرستان رب النوه و. د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو لپاره غټې غټې تیږې توګل شوې. په یوه کې له انګورو د شرابو جوړولو کوچنۍ فابریکه، د همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو لپاره ذخیرې جوړې شوې. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د 30 کلونو جنګونو په دوران کې د بودا مجسمې په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو پر نوم له منځه وړل شوې دي. په سختو تیګو کې دغه باغ ته د خړوبولو دپاره د اوبو لختي وستل شوي. که له تیګو دا ټول جوړ شوي شیان سړی وګوري، نو فکر به وکړي چې 4000 کاله وړاندې دا ذخیرې، لختي او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کوم وسایلو جوړ شوی. دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله سلامت ساتل شوی، خو حکومت ورته کوم پام نه دی کړی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوو په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامای قدیم د کلی امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سله چاند لشان د املوکان دي. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور ښه پرېمان لرو. خو که د پونځ ډول تر بونې پورې ټول د واما ولوس راجمع کېږي او په نوبدوارۍ سره دیارلس ورځ او څوارلس ورځ موږ ناغه لرو، دا موږ لپاره ډېر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وایي کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منلې، نو د باغ په میوو د لګېدلې ناغې څخه سرغړون کې به یې د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه غورځولو او وجل کې دبه.
کوپر پوخ کې خو دې اوزاید د پروګرام نومېږي. دا غزاینه خلک کتار ته ول چې چا تعرض کړو خزاو کنارو.
هغه به خو کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ، د سیمې نومې له کافرستان نورستان ته واوخته. د باغ ناغې په خپل ځای پاتې شوې، خو توپیر دا شو چې سرغړونکي به نه وژل کېږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا 130 افتر کېږي کنه، چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوي دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایم راغلي دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دي خلکو ته. بیا غوا چې دا خو ظلم دی، دا کفر وخت خبره خو تیر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی دا هغې نه یو غوا واخلی.
دوی وایي د میوو په راشو کولو د هر کال په پسرلي کې ناغه لګېږي او د میزان میاشتې او اخرو کې ناغه ماتیږي. نورستانیان له حکومت او یونسکو غواړي چې باید اندربند د نړۍ د تاریخي بڼونو په لیست کې شامل کړي. چارواکي وایي که څه هم چې تیر کال نورستان د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو د اندربند د ساتنې او لا پراختیا لپاره ورسره کومه ځانګړې مرسته نه ده شوې او لا هم د قومي تړو په زور ساتل کېږي. د نورستان والی ویان محمد سعید مومند ازادي راډیو ته وویل:
دغه باغ ته حتی په ګټو کې ویالې راغلي دي. دغلته د شرابو د ساتلو لپاره په تیګو کې لوی ذخیرې سازي شوي دي، هم د جوړولو هم د شرابو د خوندي کولو لپاره. دغه باغ چې ډول ډول میوې لري، تر نورو یې بیا د انګورو بوټي پکې زیات دي. تقریبا د دې اوږدوالی چې دی 4.5 کیلومتره ته رسیږي، یا له دې هم جاتاو ددی دو خوندی ساتون لپاره قومی مشرانو ډیر رول لوبولی دی.
خاغلی سعید له مرکزی حکومت او یونسکو د ولس په څیر غوښتنې لري.
ولایتی ادارې په دغه برخه کې هڅه کړې تر څو دا د نړۍ د فرهنګونو یا د تاریخي ابداتو د ساتنې یعنی یونسکو سازمان کې ثبت کړي. موږ هیله من یو چې دغه باغ به انشاءالله هغوی له ځانه سره ثبت کړي او له دې وروسته به یې ټول اثار خوندي پاتې.
که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکي هم د ځنګلونو باغونو او د ملي شتمنیو په ساتلو کې سره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړل شي، نو هم به ورسره د ملي شتمنیو ساتنه شوې وي، هم به ولس ته ګټه رسېدلې وي او هم به یې سیمه ښکلې کړې وي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
و وژل شویو افغان میرمنو ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کال د زړورو میرمنو جایزې اعلان کړې. په دوی کې یوه هم ملاله میوند ده چې د دې د کورنۍ غړي او دوستان وایي د امریکا لخوا ملاله میوند ته د زړورې میرمنې د جایزې په ورکړې سره به د ملالۍ هیلو ته د رسیدو په برخه کې د دوی هوډ لا پیاوړی شي. له دې سره د ننګرهار یو شمېر ښځینه فعالانې او د خبریالانو د حقونو د ملاتړ ټولنو ځینې غړي د دې اقدام د هرکلي تر څنګ ویلي دا چاره به د ملالۍ هم فکره لارویان لا وهڅوي. لسیمی راپور لرو.
کاش ملاله ژوندۍ وي او دای وړي په خپل لاسونو اخیسته وي.
د ملالۍ میوند د مرګ له درد له د همت هلال سترګې نه دی وچی شوی. نن بیا د سترګو د لیمو له جامه د وښ کو څاڅ کی توې کړل. خدا ځلې وښ کی د ملالۍ د زړورتوب د جایزې د خوخی لامل دی. همت هلال په جلال آباد کې د وشل شوی خبریالي ملالۍ میوند رور او د دې کورنۍ دوهم اسره ده. هلال وایی د امریکا لخوا ملالۍ ته د زړورتوب جایزې خوخی د هیواد د ټولو خبریالانو او د سولې، عدالت او بیان ازادۍ د ارمانجنو مبارزینو د زړورتوب نښه ده.
کاش ملاله ژوندۍ وي او دای وړي په خپلو لاسونو اخیستې وي. دا به موږ ته ډېر ستر د افتخار ځای و. دا موږ افتخار ګڼو چې د هغې په نشتون کې ملاله خلک ستایي او د ملالۍ مبارزه خلک مني چې دا یوه مبارزه وه او د دې مبارزې په اساس هغې ته ایوارډونه ورکول کېږي. دا زموږ دپاره افتخار دی او کورنۍ ویاړي چې د ملالۍ په څیر خور او لوری لرله.
د ملالۍ میوند نږدې او هم فکره ملګري وایي د دې جایزې پیغام او اهمیت په دې کې دی چې څو د حقیقي مبارزې لارویان وهڅېږي او د خلکو د حقونو لپاره له هیڅ ډول قربانیو دریغ او ویره ونه کړي. د ملالۍ میوند د څو کلونو نږدې ملګری زلحیجا اطرافي وایي د دې په شان ګڼې ملګري د دې جایزې په اعلان سره حسېدلي چې د ملالۍ هیلې لا په جدیت تعقیب کړي.
دا جایزه ما ته نور هم همت راکوي چې زه باید د ملالۍ هیلې را ژوندۍ کړم او هغه هیلې ترسره کړم. د هغې د هیلو دپاره باید زه کار وکړم. موږ ماتې نه منو. موږ به خپل نور موږ هم پیاوړي کېږو. موږ د خپل د خور د شهید خور د وینې د هغې د شهادت په خاطر د هغې د هیلو د ژوندۍ ساتلو دپاره به مبارزه کوو. د هغې هیلې به پوره کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لکه د تیرو کلونو په څیر سږ کال هم د نړۍ یو شمېر میرمنو ته د زړورتوب جایزې اعلان کړې چې تل د مارچ په اتمه ورکول کېږي. دغه جایزې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري هر کال د نړۍ هغو میرمنو ته ورکول کېږي چې په خپلو هیوادونو کې د خلکو او ټولنې د سمون لپاره اغیزمن کارونه کړي وي. د سګنیو جایزو په لیست کې دا ځل اوه هغه افغان میرمنې هم انتخاب شوي چې په 2000 کال کې هدف ګرځول شوي او وژل شوي دي. په دغه لیست کې په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي تلویزیون د ویاندې ملالۍ میوند، د بشري حقونو د خپلواک کمیسون کارکوونکې فاطمې خلیل، د ملي امنیت ریاست د جنسیت د برخې مشرې شرمیلا فاروغ، د پولیسو پخوانی افسرې فاطمې رجبی، د کندهار د زندانونو په ریاست کې پخوانی افسرې فرشتې او د مدني فعالې فرشتې کوهستانی نمونه شامل دي. د زړورو میرمنو په نوم دغه جایزې چې سکال د امریکا د ولسمشر جو بایډن د میرمنې او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر لخوا ورکول کېږي، د ګڼو افغانانو او بنسټونو له هرکلي سره مخ شوه. په ننګرهار کې د ښځو د حقونو یوه فعاله حسنه احمدزی وایي دغه جایزه به د دې لامل شي چې د ملالې په څیر د حق غوښتنې او مبارزې د لارې لارویانو ته د مخکې تګ حوصله ورکړي او وړاندې بسي.
نورې مبارزې خویندې له مبارزې نه به په شان شي او خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي، له خپل حقوقو او حقایقو به دوی دفاع کوي او پر مخ به ځي. ملاله میوند د جایزې قابله ده، مونږ د دې جایزې مبارکي او تبریکي ورته وایو.
اخوا په ننګرهار کې میشتي د خبریالانو د حقونو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه بیا دغه هڅه د بیان ازادۍ ته د درناوي او د خبریالانو د ارزښت لپاره موثره ګڼي. په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد وایي ملالې میوند ته د زړورتوب جایزه د ټولو هغو خبریالانو لپاره د خوښۍ جایزه ده چې د خلکو رښتینو هیلو او غوښتنو ته انعکاس ورکوي.
کاش کې هغه په ژوندوني دومره لمانځل شوی وای، هغه ته دا اتلولي ورکړ شوی وای. خو اوس هم له دې امله مونږ او د رسنیو ټوله کورنۍ ډېره زیاته خوشحاله ده، ځکه چې ملاله تر ټولو حقداره وه. او هیله او ارزو مې دا ده چې مونږ نورې ملالې چې ژوند یې له لاسه ورکړ او یا هم اوس هم په دې ډګر کې کار کوي او ژوند یې د ګواښ سره مخ دی، هغوی ته هم پوره پاملرنه وشي.
ملاله میوند شاوخوا درې میاشتې وړاندې په جلال آباد ښار کې په داسې حال کې چې سهار مهال له کوره دفتر ته په لاره وه، د خپل کور په څو مترې کې له خپل یوه موټر چلوونکي سره ووژل شوه. د یادونې ده چې د روانې مارچ میاشتې په دوهمه نیټه د انعکاس ټلویزیون د دبلې د برخې درې ښځینه کارکوونکي شاهناز روفي، سعدیه سادات او مرسل وحیدی هم ووژل شوې، چې د دې پیښې مسؤلیت هم د داعش وسله والې ډلې منلی دی.
آزادی رادیوی مجله اوری. ناقدان وایي تصویر د شعر د اوریدونکو یا د شعر د لوستونکو حواس جذبوي او خیال پاروي. تصویر یو لړ حسي تجربې د شعر لوستونکو یا اوریدونکو ته لېږدوي. تصویر لوستونکو ته یا د شعر اوریدونکو ته پوشکاره دا واک ورکوي چې یو شی وویني، لمس کړي، وی څکي، بوی کړي، وایي وري. او په ځینو مواردو کې تصویر د شعر پر موضوع تاکید کوي. د پینزو حواسو له تصویرونو ورهاخوا د حرکت تصویر ځینې کره کتونکي بیل حسابوي. اووم تصویر هم داخلي احساس دی چې شاعره یا شاعري لوستونکي یا د دې د شعر اوریدونکي ته لېږدوي، لکه لوږه، تنده، ستړیا، ویره او مینه هم په دې کې ده. له یوې خبرتیا وروسته د وطن په نوم د شفیقي خپلواک له تصویرونو یو مالامال شعر د دې په ژه خپرو او بیا پر همدې شعر د اغلي خپلواک نصر د سر شریکو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې، د سه شنبه په ورځ اته بجې له آزادی رادیو.
وطن د دې حسکو غرو پڅند ککړی لسره بیلا یو دار د سرو وینو په دې خاورو کې شوتیرا هل تلک د خار پلوري یو ټپی اسکر لغړی کی لاسمان مرسته غواړي معشوقې ستړي سترګو کې غړي کې د دې هر بلې شاته سپي هډوکي شپېلوي د انسان کده څاروي دي دا به څوک معلوموي باندې وې لتاره بیلي باندې وې لتار بیل شمال مړه روحونه وړي ونې نه زیږوي پاڼې غنم ډکي ډکي دي په ښکار کې لپې دوړې د تنور لمبې سړې دي نغري کې کټو ماته اوبوینو باندې سری دي سړې باد ته نه پرانیزم سړی باد ته نه پرانیزم د باروتو بوی ترې درومي د بیدیا بوټو کې ورک یو ورکه لاره به څوک مومي یو ماشوم لالهاند ګرځي له خولګۍ یې وینې څاڅي مورې ورکه ده په برید کې څوک به یې پختي څوک به یې پاڅي د مرغیو ستوني وچې دي پیشو بی سیکه له لوږې له دې ونو څانګې لویږي څوک به یې بیرته کړي را جګې دې هوا کې ښاماران دي ژوند په سا کې له خولې تیر کړي او د خلکو یاد اوبه دی چې څوک درومي ژرې هیر کړي دې وطن کې سا کنګل ده دې وطن کې سا کنګل ده او رګونه نه غوړیږي سترګې تکې تورې شپې دي خلک تیږو ته ستنیږي سلامات کړکۍ ګوره زه له ماتې کړکۍ ګورم څو غوټۍ مې راپول کړې ګندې لمر زړونو کې هسک شي دغه هیلې مې راوړې ګندې لمر سړونو کې هسک شي دغه هیلې مې راوړې
شفیق جانی د شعر د تصویر په برخه کې د کرکتونکو دا جمله ماته ډیره جالبه ښکاري سوای په کلماتو رسم وکړه تاسو په دې شعر کې په زړه پورې تصویرونه کتار کړی دي کله چې مو شعر لیکه تصویرونه خپل ذهن ته درتلل که مو د تصویرونو د موندلو لټه کوله
ما څه د ښه شعر یو اصل تصویر دی دغه شعر چې ما لیکلو یو ورځ بازار کې وم او لما یو لس قلم وړاندې یو برید وشو هغه هېڅ له ما سره ډېر زیات پاتې شو یو زموږ د کور مخ ته یوازې یوه دانه ونه ده هر کې ځینې وخت مرغۍ راځي کېني او ځینې وخت نه وي دغه څه چې زما ذهن کې حق و یعنی داسې یو څه نه وي چې ته ځینې تجربې چې تا ښایي کلونه کلونه مخکې کړې او د ذهن په پردو کې د یو څه یو ځای کې پاتې دي ځینې وخت داسې یو شعر لیکې هغه ورو ورو دریادېږي هغه پېښې سره
سوریایی شاعر غاد سمان هغه یو خبره کوي هغه وایي د ستاسو خبرو ته ورته ماته ښکاري هغه وایي چې شعر داسې یو شی دی لکه خوب په خوب کې ممکن مکان یو وي زمان بل وي ځای بل وي انسان بل وي او دا کسان په عادي ژوند کې نشي سره یو ځای کېدلی خو په خوب کې سره یو ځای شي یعنی یو پیښه چې په تاسو باندې تاثیر کوي ممکن مختلف شان سره یو ځای کې لکه په دې شعر کې همداسې ده
بالکل بالکل دا دا منم او ځین وخت یو پیښه سره مخ شي او تجربه وکړي لیکن هر څه چې هاته کوي هغه نه شي شعر کولای ما دوه کاله یو شعر مې لیکلو ما دومره پیاد چې دوه کاله ما په شعر باندې فکر کړی لیکن نه لیکل کېده لیکن یو ورځ ذکر اصلا هغه ولیکل ځین وخت ځینې تجربې وکړي چې مرته چې هڅه کوي هغه شعر کې نشي کېږي خو بیا همدغه خبره چې نورو تجربو وخت او مکان او زمان او فیک سره ونښلوي یو څه ځینې جوړ شي ځینې یو ټوټه له یوې راخلي یوه ټوټه له بله راخلي یو نقطه له یو ځای یو ټکی له بل
یو مشهور افغان شاعر دی هغه وایي کله چې پیښه د شاعر یا شاعرې په ذهن کې لویه شي بېلکل سخت شي
دا بالکل منم دا د دې دقیق خبره ده دا لوی پیښه یا لوی دردونه د سړي کنه لکه یو تپه تیاره او دا یو تپه تیاره چې کوچنی شمع باندې نه رڼا کیږي ځینې وخت د کلمې عاجز سي نه سي کولای چې هغه څه چې تاسو یې کراوین غواړي په خصوص د زموږ ژبه چې ډېره زیات محدوده ده او بیا موږ کلمې په شاعرانه او غیر شاعرانه ویشلې
په دې برخه کې په نړۍ کې مشهور ناقدان
لدی سر مخالف دی چې دا کلمه شاعرانه ده او دا کلمه نه ده شاعرانه. هغوی په دې باندې ټینګار کوي چې کلمات په خپلو منځونو کې په یوه بیت کې یا په یوه جمله کې د شعر په خپلو منځونو کې سره ارتباط پیدا کوي، او کلمات له نورو شیانو سره چې له شعره د باندې د ارتباط پیدا کوي، او هر څومره چې دا ارتباطات سره قوي شول هغومره شعر ښه اراده کېدای شي. او له دې سره ورته وخت کې دوی دا خبره هم کوي چې د شو شاعرانو خپل کلمات
دي. دا موافقه یم زه عموما دې خبره ته پام کوم چې زه چې کله شعر لیکم چې کومه کلمه شاعرانه ده کنه، هغه وخت په چی باندې فکر نه کوي، فکر غواړي هغه څه چې احساس وي هغه ولیکي کنه. ښایي دا خبره چې شوې مې چې لوی شاعران خپل کلمات لري، دلیل یې هم دا وي چې هغوی خپل فکر په حاله دی، او ستاسو د کور بیا بیا مجبور یې یا اړه یې چې ځینې هغه کلمې وکاروي چې د فکر نه کوي.
البته د شعر په برخه کې دا خبره هم اروپایي ناقدان کوي چې شاعر یا شاعره باید حتی وی نظریه ته فکرونه کې د شعر د لیکلو په برخه کې سه پراخه موضوع ده، او کلمې ته خو باید فکرونه کې ځکه هغه کلمه را واخلی سه په هغه لحظه په هغه شیبه د دې د احساس لپاره جوړه ده. کچرته تصویر ته بیرته راشم، د نقل مخې وای یو د پنځه تصویرونه دي چې پنځو حواسو درکو، او دوه نور تصویرونه هم په شعر کې دي. یو د حرکت تصویر دی، سیو شای حرکت کی تاسو مخکې مرغی ته اشاره وکړه کنه، او ووم تصویر داخلي تصویر دی چې شاعر یا شاعره لوستونکی یا د دې شعر اوریدونکو ته انتقالوي، لکه لوژه، تنده، ستړیا، ویره، مینه هم په دې کې راځي. تاسو چې کله شعر لیکئ آیا دغه بیلابیلو تصویرونو ته فکر کوي، او که په بیلابیلو تصویرونو باندې اتکا قیودات رامنځته کوي؟
نظم کې اصل دا دی چې ته باید هغه فضا متحده وساتې، کنه یو نظم دی باید کښته وي، تا نه فضا یو عمومي حس چې په دې ټول نظم کې دا ګډوډ نه سي. او تصویرونه په شعر کې زما په نظر باید د همدې احساس تابع وي. که ته په لومړیو کې احساس یا هغه موضوع نه پوهېږم څه شي ورته هغه عاطفات د جنګ تصویروي، او په دې منځ کې بیا شنو باغوت دی او شنو توتیان ویني، یو ډول متضاد حالت رامنځته کیږي. او دا هغه تضاد نه دی، هغه پارادوکس نه دی، بلکې دا خلاف دی د عمومي فضا د شعر دی. دغه پنځه حواس تصویرونه چې دی احساس چې دی هغه څه دی. دا عادي خبرو کې څه وړاندې کولای شي، ته چاته ویلی چې زه تږی یم، ته یو چاته ویلی چې ما وانه ورېده، یا یو داسې څه شي. شعر باید له دې ور اخوا یو تصویر درکړي چې غونی دې دې کې د سیاست چې دا هم شته، یا د سیو هغه شته.
مخکې تاسو ویل چې زه غواړم چې فضا متحده وساتم، د وطن په شعر کې تاسو مکان بدلوي، مثلا په لومړي بند کې اسکو غرونه یادوي، بیا په شعر کې ټپی سرتیری ته اشاره کوي، لږ وروسته ښکاره، تنور، نغرای، د مکانونو دغه تیر بیر تصویر. فکر نه کوي چې فضا ګډوډوي؟
نه، دا د یو افغانستان تصویر دی، او د افغانستان کابل ښار په غرغر دی، خپل ښار دی، او بیا تر کې غزي او دا دی. بل خبره دا ده چې د دې شعر فضا زما لپاره دا مې چې د جنګ کې شي هیڅ څوک هیڅ څور نه دی خوندي، هغه که په ښار کې دی، که په کلي کې دی، که د غره په څنډه کې دی، او که په ویډیا کې دی.
یو څوک ممکن له ښاره کلي ته ولاړ شي، بیا یا له کلي ښار ته مخه کړي. تاسو ښار ته کلي ته ځئ، شار ترازی بیرته کلی تزی، یعنی هدف مو څه؟
یو د زمان د نور شیرونه کې مخایې د یو څه لیکي، زه یو ځل یو طرف ته اشاره کوم، بیا بل طرف ته اشاره کوم، بیا بل په پای کې ټول یوې پایلې ته ورسیږي. یو خدای دې زما طبیعت دا ډول دی، زه نشم کولای یو دم د سپی په یو شی باندې وغږیږم، یا هغه ختم پای ته ورسوم بیا په بل شی باندې. اته زه چې د عمومي مطالعه کوم، زه په یو وخت یو کتاب نشم لوستلی. زه په پوهنتون کې یوه فاکولټه نه درلوسته، ما دوه درې فاکولټې سره زده کړې دي لوستلي.
یو شمېر مشهور شاعران په نړۍ کې اقرار کوي چې همدغه طبیعت لري لکه تاسو چې لري، لیکن دوی وایي چې بیا کله یو شی ولیکو، یو شعر ولیکو، میاشت میاشت وروسته بیرته ورګرځو او هغه شعر ګورو، او هغه که چېرته یو څه بې نظمي ده دوی په وینا راغلې وه، هغه بیرته سمو. څنګه تاسو دا کار کوئ؟
ما د رومانس دا خبر راته کړې وه چې استاد کسلي ورته دا نصیحت کړی و چې شعر نو د لیکه د خلګو ورسته د ورسته وختونه کې مې د رابرټ ګریز خاطرې ورسله، د انگریز شاعر دی په دمه نړیواله جګړه کې جنګېدلی یم. دوی خپل یو شعر یادی وایي، ما اته دېرش ځلې ایډت کړي او په نهه دېرشم ځلې زه مطمئن نه وم چې زه دا خپور کړم که نه. او دوی تصادفاً دا خبره له یو بیا هغه وخت یو بل لیکوال سره شریکوي چې ما دا شعر دومره ایډت کړي، هغه وخت په دې ایډت ایډت کې خپل هغه اصل ترې ایستلی دی چې څه شي وو زه دا نه شم کولی.
فکر نه کوي چې اکثریت کسان دا خبره مانی سي بیا هم باید خپل اثر څوک وګوري، نو په کار نه ده چې دا تجربه تاسو وکي او وګرځي.
مین وخت څه پیږي چې زه درته مثلا چاپ ته میلاو رسې کتاب چې لګلو ځنی یو نیمه کلمه باندې چې بدل کړل چې د څه نه چې بيخي ما نه دي کړی چې زه وایم چې هیڅ کله به تاسو څه نه دي کړی. خو دا چې زه بیرته شعر ایډیټ کړی سم ډېر زیات یا هغه کړم زه ترې څومره به ځان کې نه وینم، نه پوهېږم داسې یو قسمه خبر سره لرم د شعر سره زه یو جالبه رابطه لرم. د دې جرات بیا نه لرم چې زور سره مخ شم بیرته یا هغه حس ته ستنه شم بیرته هغې شېبې ته ستنه شم. زه دا په دې نیت لیکم چې زه له هغه شېبې ووځم. یو څه کما پورې چې لیکتي او چې څنګه وي زه چې بیت ور ځم او هغه ګورم دا په دې باندې چې بیت سره ځان پورې نیسم کنه کې اوس غیر پورې چې له ما پورې اته ځان لري کې به بیت دې از بوک لار باندې سفر کوي به بیت دې په لار باندې پورې کې ما تا دې ودی هیڅ څه زه ځینې وخت ډېر ځینې زوریدم فکر کوم دا ما کمزوري ده.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
کله چې لرسنیو څخه وو وایو چې د واخان مینپال نظر د سره شریک وو، نو باور لرم چې خامخا به مو ذهن د سیاست لور ته ورواوړي او دې ته به فکر کوي چې د ولسمشر غني مرستیال ویاند څه نوې خبره کوي یا د حکومت دریز څنګه روښانه وي. خو په ازادي راډیوي مجله کې د ازادي راډیو خبریال له مینپال څخه د سیاسي اوضاع پوښتنه نه ده کړې. زما همکار دا هڅه کړې ده چې د مینپال له دې راز مو په دې مرکه کې خبر کړي چې له سیاسي هڅو سره څنګه شاعري کوي. دا خبره به هم ځینو ته روښانه نه وي چې مینپال له کله شعر ته مخه کړې.
د شاعري سره خو مې کله چې د مکتب متعلم وم د لسم صنف وروسته مې د شاعري سره علاقه او د علاقې ځان ته شاعر نه سم ویلی، خو نو بس اوس کله کله شعرونه لیکم. نو شعرونه مې یو کتاب غوټې ځینې جوړې دي، ځکه را وروسته کې بیا زه خبریال ولم، تر هغه را وروسته بیا حکومتي ماموریت مې دی، نو ډېر زیات مې شعر ته وخت نه دی پیدا کړی. خو کله چې مې بیا متاثره شوی مې الهام را باندې راغلی شعر مې لیکلی دی. نو کتاب می چاپ کړی نه دی، ولی دا یو کتاب شیرونه لرم، یو کتاب غوټې ځینې جوړې دي.
مینپال صاحب اوس هم په ادبي بنډارونو کې په غونډو کې په مشاعرو کې برخه اخلي کنه؟ د بوختیا او عمل اوس ادبي غونډې در نه پاتې دي.
ډېر مزره کیږي چې کله چې نوې شعر ولیکم او لارسمه په کوم ادبی بانډار کې په کوم شعره کې وایم، ولی متاسفانه ډېر وخت ماته د دې موقع زما بوختیاوې نه راکوي چې زه ولاړ سم په مشاعرو کې ګډون وکړم. ځینې مشاعرې کلنۍ مشاعرو ته لا بس ځان آماده کوم، چې لکه د نارنج ګل مشاعرې، انارګل مشاعرې، په دې کې مې سره له دیایي مصروفیت او سره د بوختیاو هم ځان رسولی دی او شعر مې ویلی دی، ولی اونځو ادبي غونډو ته له بده مرغه ځان نسم رسولی.
مینپال صاحب تاسو په شعرونو کې تل مینه پاللې ده، خو دا چې اوس یو حکومتي مامور یې هغه هم د ارګ مامور، نو آیا ستاسو په شعرونو کې د مینې رنګ اوس هم شته کنه؟ خدای مکا شاعري مو له هنري حالت ته پشواري حالت بدل شوی، آیا کوم نوی شعر مشتره چې له اورېدونکو سره په ګډه واورو او وګورو چې ستاسو شاعري نن سبا په کوم رنګ کې ده؟
شاعری خو معمولا د حالاتو متاثره ای، په حالاتو پورې تړلې، څنګه چې وضعیت دی، ځکه زمون محیط خو ټول د تراژیدیو د غمیزو محیط دی، نو طبعا زمون شعر به ډېر تراژیدیو غمیزو پورې تړلی دی. ولی ما تر څنګه مینا هم پاللې ده. انسان فطرتن مینې ته اړتیا لري او له مینې سره یو ډول تړاو لري. نو ما په دواړو حالاتو کې اوس هم شعر لیکلی دی، هم مې مینې ته شعر لیکلی دی او هم مې غمیز یو تراژیدۍ غندلی دی. چې د کلي مازیګر وي، د کوترو مست غومبر وي، تا کتان کمیس اغوستی زما په غاړه کې مپلر وي، د کلا برج کې ولاړه شین پړونی دې پر سر وي، ناڅاپي په مخ راسي بس هغه لحظه اختر وي، ته په نجونو کې سرداره شور ماشور دې په ګودر وي، زه او ډله د همزولو بانډارونه برابر وي، خوشي چیرې مینه پاله دلته هر ګړی محشر.
تیرو شلو کلونو کې چې په نړۍ کې د لنډې کیسې کیسه کیږي، نو د منلیو ناقدانو مخې ته الیس مونرو شای خامخا ودرېږي. مونرو وایي پر یوې کیسې لږ تر لږه یوه میاشت کار کوي، خواري کوي، بدلوي یې، رابدلوي یې. دا څرنګه لیکواله شوه؟ دا کیسه یې په 2014 کال کې د نوبل د ادبیاتو د جایزې تر ګټلو وروسته د نوبل ویب پاڼې ته داسې وکړه چې په ماشوموالی د سمندر وړه شاپیری په نوم د ډنمارکي لیکوال هانس کریسټین اندرسن کیسه لوسته. کیسه غمجنه وه. وړه شاپیری په شهزاده مینه شوه. د همدې لپاره یې هڅه وکړه خو دا هڅه ناکامه شوه او ونه توانېده چې له شهزاده سره واده وکړي. موندرو وایي د دې کیسې تر لوستو وروسته له کوره ووتم، تر خپل کور تاوېدم راتاوېدم، د دې کیسې پای ته فکر وړی وم چې څرنګه یې له غمجن انجامه ایستلی شم. موندرو زیاتوي چې وړه شاپیری باید په اوبو کې مړه نه شي او داسې کیسه له دې جوړه شي چې ټوله نړۍ ولولي. الیس مونرو دا پیشه د خپلې لیکوالۍ په لور لومړی ګام ګڼي. دا بیا کیسه کوي چې ښوونځی یې له کوره لرې و، په لاره به یې له ځان سره کیسې جوړولې. دا کیسې به یې د ځان په باره کې وې، خپله به یې اتله وه او دا فکر یې نه کاوه چې دا به خپرې شي. مونرو وایي چې د دې کیسو جوړېدو به دا هوسا کوله. کله چې د نوبل تر جایزې وروسته لاغلی موندرو پوښتنه وشوه چې لیکوالي یوه تحفه ده چې تاسو ترلاسه کړې، دی په خندا ځواب ورکړ او ویې ویل چې راته نږدې خلک خو مې ویني چې زه څومره خواري کوم.
هغه کسان چې زما شاوخوا دي فکر نه کوم چې دا فکر به کوي، خو ما خپله په دې باره کې سوچ نه دی کړی چې دا یو سوغات دی. ما یوازې دا فکر کړی چې دا داسې شی دی چې کولی شم، خو په دې شرط چې سخت زحمت وباسم. که دا یو تحفه وي، ښکاره ده چې د سمندر له وړې ښاپیرۍ راوروسته اسانه تحفه نه ده.
د مونرو په باور د کیسو لیکل سخت دی، زحمت غواړي او دې ته تر هغه کیسه لیکل سخت دی چې په پیل کې تصور کاوه او تمه یې لرله. کله چې له دې پوښتنه وشوه چې د کیسې کومه برخه سخته ده، دی وویل چې کله دوهم ځلې کیسه لولي او دې ته کیسه بې خونده ښکاري.
کله چې تاسو پوهیږئ چې لومړۍ برخه هڅوونکې ده، دوهمه برخه ډیره ښه ده، بیا یو سهار ګوري او فکر کوي چې دا څه ګډوډ شی دی، نو په دې وخت کې باید کار پرې وکړئ. ما تل دا فکر کړی دی چې ستونزه په کیسه کې نه ده، ستونزه په ما کې ده.
د نړۍ دا نامتو لیکواله وایي چې د لیکوالي په پیل کې دا ورته مهمه وه چې د کیسې انجام خبره نشي، ځکه چې د غمجن کرکټر زغم ورته ګرانه و. خو وروسته یې ځینې کتابونه ولوستل چې د دې نظر یې بدل کړ او بیا یې له تراژیدي خوند اخیست. موندرو د خپلې لیکوالۍ په اړه دا هم وایي چې په پیل کې پر ځان ډېره ډاډه وه، خو کله چې لویه شوه او له یو شمېر نورو سره یې وکتل چې لیکل یې کول، دا اطمینان یې ورک شو او دې نتیجې ته ورسېده چې دا کار چې دا یې کوي تر هغه سخته دی چې فکر یې کاوه. خدا وای ما کله هم لاس وانه خیست، هڅه می کوله، خواري می کوله، زیار می ایست. مونرو اوس نه هتیا کله نه ده، دا وای زه لا هم زده کړه کوم او کوشش کوم چې هغه څه لیکل وکړم چې تر مخکینیو لیکنو مې شوي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12.5 او اف ام 3.15.
په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې له نورو ژبو ژباړې ډېرې شوې دي. د بیلابیلو علومو کتابونه هم لیکوال ژباړي، خو که چیرته د انجینري کتاب انجینیر ژباړلی، طبي کتاب ډاکټر ترجمه کولی، د کرنې کتاب د زراعت متخصص ژباړلی، یا دغو کسانو په خپلو زده کړو څانګو کې لیکنې کولی، د دوی علم به له نورو سره په اسانه شریک شوی و چې خیر به یې ډېرو ته رسېدلی و. د کندهار په میرویس حوزوي روغتون کې د ماشومانو د څانګې له روزونکي متخصص ډاکټر نیک محمد ظفری څخه چې په وروستیو کې یوه کلنه طبي سروې کړې ده، زما همکار په دې برخه کې وضاحت غوښتی دی چې ولې اکثر افغان ډاکټران طبي لیکنې نشي کولی.
داسې عمومي خبره دا په ټولو باندې صدق نشي کولی، خو که په مجموع کې وګورو صحیح ده، په مجموع کې به ټول ډاکټران به ښه لیکوالان نه وي، خو شته ډاکټران چې ښه لیکوالان هم دي. هغه ډاکټران چې په معالجه کې کار کوي د غو ډېر هغه تمرکز په د خپله معالجه باندې دی چې دا څنګه مریض ته دوي کوي، څنګه خپل مریض مینجمنټ کوي، او هغه ډاکټران چې بیا پیل یې بدل شي نو هغه بیا ښه لیکوال ځنې جوړي، دا خپله مطالعه پورې مړه لري. اصلا ډاکټر چې دی ټول خپل مسلکي کتابونه ګوري، داسې نورو کتابو ته دا وخت نه دی ورکړی، یا نه ګوري چې که یې وګوري شاید شي ښه لیکوال ځنې جوړ شي.
یوه توقو چې د خلکو ستا هغه دا ده چې اوس د ټولنیزو رسنیو دوران دی او خلک غواړي چې له ډاکټرانو د ځینو ناروغیو په اړه معلومات واخلي. زه خو چې دلته د کندهار په سطحه باندې کوم ډاکټران ګورم، دوی ته ډېر پورې خلکو ته داسې کوم پروګرامونه نه لري.
نو دا که داسې سوشل میډیا کې وګورو رښتیا هم دی داسې ډاکټرانو تعداد کم دی چې دی خپل په فیسبوک پاڼه باندې داسې فعالیت وکړي چې د بعضې دغه عام مریضیو په باره کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. نو په واقعیت کې هم دا هغه کم دی، ډېر نه دی. بعد دا شی وایي دا ډېره ښه پوښتنه ده چې تاسو ورته اشاره وکړه، او ډېره ښه پوښتنه هم پورته کړې ده. دوسته باید ډاکټران توجه وکړي.
ځینې ډاکټران ښه موضوع لري خو سمه افاده نه سي کولی، ځینې بیا برعکس ښه لیکل کولی سي، همه د موضوع لکه حدیث سره مخامخ وي. ستاسو په نظر علت یې څه دی او څه باید وسي؟
دا داسې که سړی داسې فکر وکړي تانه په ډاکټرانو پورې به محدوده نه وي، یعنې تاسو په مجموع کې دا خلک داسې ویشي، مثال بعضې ډېره ښه افاده لري او بعضې افاده یې ضعیفه وي. د آزادې مطالعې خبره هم دلته مطرح ده چې مقصد ډاکټرانو داسې آزادې مطالعې ته ډېر وخت نه دی ورکړی.
دا یوه اړتیا بولي ډاکټر صاحب چې آزادې مطالعې ته
دا خبره دی بالکل صحیح ده. زه په دې کې سم موافق یم چې آزاد مطالعه ته باید سړی وخت ورکړي.
اوس پر اساس تاسو څېړنې ته څومره کسانو سره مو مرکې کړې دي او کومه پایله مو ترلاسه کړه؟
دا یو ډیسکریپټیو کراس سیکشنل څېړنه وه چې د دوی لپاره مو یو کوشنر جوړ کړی و، سوالنامه په اصطلاح، چې په دوی کې 50 سوالونه وو، یو 50 ویریبلونه چې د څېړنې په حساب ویریبلونه ورته وي، یو متغیرات ورته وي. نو دا 50 ویریبلونه ما درلودل چې دا د هر مریض سره مو په کټ یو مرکه کړي. دا د کراس سیکشنل معنی هم دا ده چې په کټ مریض یو وینې، مګر ټول معلومات په یو ورځ نه خلی، بیا به مریض نه ګرځي چې وروسته بده باندې څه کی نه. نو تقریبا 422 نفره د ما په څېړنه کې شامل وو، چې د 256 نفره چې 55.4% کې نرینه، او 206 نفره چې 40.4% کې ښځینه وي. منځو قانونه کم دي 2 لوړ.
د دغه ډول څېړنو ګټه څه وي ډاکټر صاحب؟
د دغه ګټه خو یو دا چې هغه خطري فکتورونه سړي ته معلوم شي، خصوصا د مړینې په حساب چې کوم خطري فکتورونه دی چې هغه که یو ماشوم په سینه بغل اخته شي، کوم خطري فکتورونه دی د په مړینه کې ډېر رول لري، چې هغه موږ ته څه نو څه معلوم شوله چې خصوصا چې په هغو کې یو مهم هغه چې و خطري فکتور سوی تغذیه وه. او تقریبا چې د یو کال نه کم کوشنیان د 2 نه تر 12 پورې 300 نفرو کې 353 نفره چې 3.1% د مو د څېړنې جوړوي، دا د یو کال نه کم کوشنیان د 2 نه لوړ کوشنیان چې مورټلټي په دوی کې ډېره وه، یعنې مړینه کې زیاته وه، او خپله سوی تغذیه هم په دوی کې رول درلودو. خپله د کورنۍ کې د سګرټ څکول چې دا هم خپله د شدید سینه بغل دپاره یو ریسک فکتور تثبیتېدای شي. سوی تغذیه یې خپله د موسم په حساب موږ ته معلومه شي خصوصا په منی په ژمی کې د دو مریضۍ وقیعت پاو کولو دا ډیر وو. نو دا د څېړنې هغه ګټه ده چې سړي ته معلومیږي چې تو ته هغه خطري فکټورونه معلوم چې هغه د مریض په مړینه کې رول لري. زه د خپلې څېړنې په حساب تو ته ویم چې دو څلوېښتو کورنیو چې نه اشاریه یو فیصد کېږي دو د خاص د ګایش نه استفاده کوله، او پنځه دیرشو کورنیو چې هغه اووه اشاریه شپږ فیصد کېږي دو د لرګیو نه استفاده کوله، او دو شپېته کورنیو چې دیارلس اشاریه څلور فیصد کېږي دو لرګي او ګایش په مشترک شکل سیزل، او درې سوه درویشتو کورنیو چې ډېره لوړه فیصدي ده چې نه شپېته اشاریه نه فیصد کېږي دو هر هغه شی سول چې سوځي، کغه ربړ دی، کغه کاغذ دی، کغه مثال د خبر یو بل شی، هر شی چې د سوځېدای شي هغه دی سوله د استفاده ځینې کوله، چې دا خپله د محیط دپاره هم یو پرابلم دی او خپله د کور دپاره هم یو مشکل دی.
ډاکټر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه ستاسې په څېړنه کې چې ما مطالعه کړه، ټولنې او عامې روغتیا وزارت ته مو ځینې وړاندیزونه کړي، که په لنډه توګه د دغه وړاندیزونو یادونه وکړي.
خپله د میندو خبره ډیره مهمه ده چې میندې خپلو کوچنیانو ته په اولو شپږو میاشتو کې خوښ خپلې شیدې ورکړي، او وروسته د شپږو میاشتو نه وروسته بیا متمیمه غذا باید شروع شي. دا زموږ ټولنې ته یو وړاندیز دی. ماشوم باید عمر مطابق خپل ټول واکسینونه وکړي، د عمر مطابق چې کوم واکسینه دي خپل د نېشنل هغه مطابق پیسلو هغه رهنمود مطابق چې په واکسیناسیون کې استعمالیږي د مودي ملک په سطحه باندې هغه واکسینونه باید پوره کړي. خوشبختانه د سینه بغل واکسین هم په دغه واکسینو کې شته دی. د سګریټس کول نه چې مخکې مو درته وویله دغونه باید ډاډه کورنۍ ډاډه وکړي، او د بېځایه دواوو څخه باید ډاډه وشي. د ژمي په موسم کې باید کوچنیان سګارم وساتل شي. د عمر روغتیا د پاره موږ بعض وړاندیزونه لرو چې په جنوب غرب حوزه کې د صحي مرکزونو شمیر باید زیات شي، او د سګریټ او چلم او د دوو په تجارت باندې بندیز ولګول شي، او دا خلک دو په ازرار باندې پوه شي، او بل په دغو ټولنیزو غږیزو د ټي وي او رادیو کې په دوی کې د صحیح تعلیمات زیات شي. د مور د شیدو ګټې باید په عامه پوهاوی دغو په هکله زیات شي. د تعلیمي مرکزونه زیات شي، باید په خاص ډول په اطرافو کې باید ډېر کوشش وشي، ځکه د موږ ډېر مریضان چې وو هغه د اطرافو نه وو.
د ډاکټر سفری له همدې څرګندونو سره د ازادي راډیو ادبي مجلې لمن راغونډو. تر بلې ویمو زه احمد شیبر په خدای سپارم.
د سین د سپینو شګو نه مې جوړ کړو ماحول، د سین د سپینو شګو نه مې جوړ کړو ماحول، د ټول خر کی جهان ورته حیران حیران کتل، د ټول خر کی جهان ورته حیران حیران کتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا راو سو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اٹھتا راو سو ملیار میں کبلبل سندو شگون جھوٹے محل نرگس میں پگے گراؤڑو ہمیں مام کلرام بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وقتو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وقتو دبلبل دسیندر سکنو شبونا میں جوڑ کیاو محل سپوک مکلا د زهرا پست غزل خندا تا د تنظر خل زر کے گڑے دلے دستورو مست سر گئے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مستی راغلد زوانے اورے کبل رو رو پہ مستی راغلد زوانے اورے کبل سندر سپنو شگونا میں چھوڑ کے او محل ٹول خر کی جہان اٹھائے ران ران قتل